چکالی او نور طبيعي آفتونو هم سخت ځپلي دي او زیات شمېر خلک یې د لوږې سره مخامخ دي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړاو غونډه دایر کړه. په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پیل غوښتنه وکړه. ښاغلي ګریفیتس وویل چې په افغانستان کې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د کډوالو نړیوال سازمان یو پلاوی له افغانستانه د لیدنې پر مهال ویلي، په افغانستان کې د کډوالۍ او داخلي بېځایه شو په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د دې سازمان د مرستیالې میرمن دانیلز په مشرۍ دغه پلاوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت له ځینو چارواکو په ځانګړي ډول بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په تیرو 2 ورځو کې د سیلابونو له امله 2 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. په بدخشان کې د کوکنار د له منځه وړلو کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر دولتي اژانس خبر ورکړی چې د کوکنارو او د چرسو د کروندو د له منځه وړلو دغه کمپاین د بدخشان په 3 ولسوالیو خاش، جرم او بهارک کې پیل شوی. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلی د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې به د 8 اتم او 9 ټولګیو بیولوژي درس وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. په پایل کې دوم ټولګي زده کوونکي رابولم د نن ورځې درس ته. په نننی درس کې د حجرې جوړښت لولو. ښوونکی به راته ووایي چې یوه حجره له څو برخو جوړه ده او وابه ورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي که هره حجره ځان ته جلا جلا ځانګړنې لري. وابه ورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. زو او د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د ښوونکي په درس کې سره اورو.
اووم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع د حجرې جوړښت او برخې. د حجرې جوړښت: حجرات سره له دې چې د شکل، جسامت او جوړښت له پلوه یو له بله ډېر فرق لري، خو په عمومي ډول لاندې اجزاوې لري چې هر اجزا به تشریح کړل سي. حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. لومړی حجروي غشا، چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي، د حجرې چار چاپیرې پوښلې دي. دغه غشا دوه پوړیزه ده او سوري لري چې حجرې ته د موادو په داخلېدو او خارجېدو کې مهم رول لري. اوبه، اکسیجن او غذایي موادو ته لار ورکوي چې حجرې ته داخل شي او اضافي مواد لکه کاربن ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي. دوهمه برخه سایتوپلازم، یوه شفافه نیمه مایع ماده ده چې غلظت یې په مختلفو حجرو کې فرق کوي، یعنی غلظت یې په یوه حجره کې ډیر او په بله حجره کې لږ وي. سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروتینونه دي. همدارنګه د رشتو او لولو شکل پروتینونو یوه شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د اورګانیل یا د حجرې د آزادۍ په نامه یادیږي او مختلفې دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړه توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. درېمه برخه هسته ده. د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري. د هستې ګرد چاپیره یوې دوه پوړیزي غشای هاته کړی ده چې سوري لري. هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي. یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده. په ځینو حجراتو کې هستوي غشا موجوده نه ده. هغه موجودات چې حجرې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي. پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو راتیرېدو کې مرسته کوي. هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري. په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی، خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري.
ګرانو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې د حالت یو ځانګړی نوم لري. دا مو هم واورېدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
او اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس. د اتم ټولګي د بیولوژي په نننی درس کې یو په زړه پورې برخه وړاندې کیږي. ښوونکی به موږ ته ګټورې باکتریاوې بیان کړي. دا چې باکتریاوې څنګه ګټورې ثابتېدای شي او د چاپیریال د ساتلو په برخه کې کومې مهمې دندې ترسره کوي، نو زو او په دې اړه بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع ګټورې باکتریاوې. ګټورې باکتریاوې: باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکو یې اړوي او خاورو ته داخلوي. ځینې باکتریا د یو شمېر نباتاتو لکه چڼې، نخود، لوبیا، مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غوټیو کې ژوند کوي. باکتریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړه جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي، په کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي. دا باکتریا د هوا نایتروجن په نایتریټ بدلوي چې نباتاتو څخه د غذایی موادو په توګه ګټه اخلي. ګټورې باکتریاوې د نباتاتو او انسانانو لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي، ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو دپاره د خوراک زمینه مساعده کوي. همدارنګه باکتریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي. څرنګه چې باکتریا د عضوي توکو د خوسا کېدو او تجزیه کېدو لامل کیږي او هغه له منځه وړي، چاپیریال له چټلیو څخه پاکیږي. یو ډول ګټورې باکتریا د شمزی لرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کولمو کې وجود لري چې په هضم کې مرسته کوي. باکتریا د مستو، پنیر، سرکه، الکولو او درملو لکه انټي بیوټیک او ویټامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د باکتریا بل ډله آرک باکتریا ده. آرک باکتریا کولای شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزارې ځمکې.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې باکتریا د ځینو بوټو په ریښې کې ځای په ځای کیږي او په دې برخه کې هغه مضره توکي چې کیدای شي د بوټي د لمنځتلو او یا وچېدو لامل شي نو هغه خنثی کوي. دا مو هم واورېدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خوسا کولو له لارې د هغو توکو لمنځتلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت د خبرونې په دوام اوس د نهم ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننی درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې 100% دنده ترسره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډیر شمیر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میوولو هضمېدو سره له یادو خوړل شوي توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبیږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم د هغه جوړښت او دندې شامل دي. بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي پر هغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول راځو هضمي سیستم ته. لکه څنګه چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا یو طبیعي خبره ده. که چیرې یو انسان خوراک ونه کړي، مایعات ونه اخلي، کمزوره کیږي، انرژي ختمیږي. نو د دغه انرژي د رفع کولو لپاره یو انسان مجبور دی چې خواړه وخوري، مایعات واخلي. د دا خوړو څخه دی د تودوخې دی یا دا د تودوخې د کار ترسره کولو لپاره هغه مهمه انرژي چې د هغه اخلي او کاریی چیری هغه تخریب سوی حجرات یا ناکاره حجرات چی ده هغو پا ترمیم که او یا هم ده بدن ده وجه ده پاره یا پا پیخر نور فعالیتون جده هغه ده پاره کاروی. او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو. مثلا تاسو فکر وکړئ کله چې په موټر کې تیل نه وي نو د انرژي هم نه لري، حرکت نس کولای. نو د دې لپاره چې د حرکت وکړي موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ورواچو. عین د هغه رقم انسان دی. د دې لپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي، روزانه ژوند وکړي، دی باید خواړه وخوري. غذایی مواد یا خواړه چې دی هغه سیده حجرات ته په غوښ ټوټو باندې نسي داخلېدلی. د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته تر ځینو پروسو تیریږي، د ځینو مالیکولو سره د ځینو شیانو سره ګډیږي، بیا په کوچني مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولی سي چې حجرات داخل سي. هضمي سیستم جوړښت او دندې. اول راځو هضم تعریفو. هضم څه ته وایي؟ د انسان بدن داسې یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کړي چې هغه بیا کولی سي د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیه ته هضم وایي. هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري. یو یې هضمي ټیوب دی چې د خولې څخه بیا تر کولمو پورې نیولې او بل هضمي غدې دي. په هضمي ټیوب کې خوله د خپل کوم یا ستونې دی، مری د معده د کوچنۍ کولمې دي، غټې کولمې دي او یو څو نورې برخې دي. او په هضمي غدو کې خپل د ناړو غدې دي، د معدې غدې دي، ینه د پانکراس ده. دا غدې خپل په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي. یو خپل په خوله کې ځینې تر کمه حده پورې خواړه هضم کیږي، بل په معده کې او بل په کولمو کې. دغه عکس ته که چیرې تاسې متوجه سي د هضمي سیستم ټوله برخې په کښې کې راخیستل سوي دي. د خولې څخه نیولې بیا تر غټو کولمو پورې چې په هغه کې غدوات هم شامل دي. اول خوله ده چې په خپله په خوله کې د ناړو غدې دي، بیا د هغه څخه وروسته کومې یا ستونې دی، د هغه څخه وروسته مری ده، بیا معده ده، د معدې سره تر څنګ ینه موجوده ده، د معدې څخه وروسته کوچنۍ کولمې راځي او غټې کولمې راځي. غدوات چې موږ وویل هغه یو پانکراس غده ده، اپنډکس دی، خپله د تریخ کڅوڼه چې د هغه په ینه کې موجود ده چې صفرا تولیدوي، اسناشر چې دی هغه د کوچنۍ کولمو اوله برخه ده. په انګلیسي کې ډوډنم هم ورته وایي. هضم په خوله کې څه ته وایي؟ غذا، ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي. د میخانیکي څخه دا معنی چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي. د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنی چې دلته ځینې د ناړو غدوات دي، ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي. غاښونه چې دي هغه اول خو دا چې په کوچنیو ټوټو باندې غذا میده کوي، د ناړو غدې دلته خپل عمل سرته رسوي او ناړې د خوړو سره ګډوي، غذا لندوي او خواږه مواد چې دي هغه تر یو اندازې پورې دلته جذبیږي. غاښونو ته راځو. په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي. د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي، د شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي. یعنې تر دغه عمر پورې، تر درې کلنیو عمر پورې د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي. همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر 15 کلنۍ پورې واده کوي. یعنې تر 15 کلنۍ پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوه جوش دانې غاښونه ولري. دا دوه جوش دانې غاښونه شپاړس دانې په پورته زامه کې دي او شپاړس دانې په کښته زامه کې دي. د غاښو جوړښت ته راځو. د دې یو عمومي درې برخې دي او بل یې د باندې څخه دننه طرف ته درې برخې دي. په عمومي صورت سره دی درې برخې، یو تاج یا کراون برخه ده چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چیرې تاسو یو غاښ ته وګورئ دغه برخه ده، بلې غاړه ده هغه برخه چې په وری باندې ننوځي، او درېیم یې ریښه ده چې په پورته او کښته ځامو کې د وریو دننه قرار لري، یعنی موږ یې په سترګو باندې نسو لیدلی. بل غاښ ته د باندې څخه دننه طرف ته هم درې برخې لري. یوه یې د مینا برخه ده، د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي. تاسو کدلی سئ په عکس کې وګورئ د دې مادې اصلي رنګ چې دی هغه ژربخونه دی. دوهم یې د آج برخه ده، هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده. او درېیم یې عصبي رشتې او د وینې رګونه دي چې د ریښې په برخه کې قرار لري. د غاښو ډولونه، غاښونه چې دي هغه څلور ډوله لري. یو یې سنایا، انیاب، کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي. سنایا او انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده، او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دوی غذا ژوي یا په کوچني ټوټو باندې بدلوي. سنایا په هر ځالو کې د مخ څلور غاښونه دي، یعنی په پورته ځامه کې هم دوه دانې، په کښته ځامه کې هم دوه دانې دي. انیا په هر ځامه کې دوه جوړې، د دوه جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته ځامه کې هم څلور دانې دي، په کښته ځامه کې هم څلور دانې دي، چې تعداد یې اته دانې کېږي. کوچني اسیاب هم دغسې لکه انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي، په پورته ځامه کې هم څلور دانې، په کښته ځامه کې هم څلور دانې. او لوی اسیاب شپږ دانې په هر ځامه کې دي، یا درې جوړې په هر ځامه کې دي. د دې ګردو مجموعه که چیرې موږ وګورو، دوه جشت دانې کېږي، شپاړس په پورته ځامه کې او شپاړس په کښته ځامه کې. ژبه، ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه یې دا ده چې زموږ سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي. بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خوا ته بیا یې حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي. ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی، تریوالی دی، تریخوالی دی او مالګینوالی دی. پاکس که چیرې تاسو متوجه سئ، د ژبې د سر برخه او منځنۍ برخه چې ده هغه خوږ خوند معلوموي، او دغسې د ژبې سر خوا چې ده یا سر برخه چې ده هغه مالګینه برخه هم یا مالګین خوند هم معلوموي. د ژبې جنبي اطراف چې دي یا جنبي برخې چې دي هغه تریوالی معلوموي، او تر ټولو شاته برخه چې ده هغه یې تریخ خوند معلوموي. د خولې غدو ته راځو. د خولې غدې درې دانې دي. کله چې موږ غذا وخورو، د غذا خولې ته د ننوتلو سره سم دغه درې غدې فعال کیږي. دا درې غدې یو د ژبې لاندې یوه غده ده، بل تر ژامې لاندې یوه غده ده، او بل پاروټید ګلاند یا د ژامې په جنبي اطرافو کې یا د خولې په د بغل په برخو کې دغه غدې موقعیت لري. د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا اوبلنوي، پستوي، تر څو یو خو د دوی خوند معلوم سي او بل یې تېرېدل اسانه سي. دوام د دې غدو په واسطه باندې یو امایلیز انزایم دي. دغه امایلیز انزایم ترشو کیږي یا افرازیږي په خوله کې نشایسته، چې یو ډول کند دی، هغه په کوچنیو مالیکولو باندې بدلیږي. او درېیمه وظیفه یې دا ده، د غاښو پر مخ باندې د ډوډۍ د خوړلو وروسته ځینې باکتریاوې پاتېږي، د غذایي موادو ټوټې پاتېږي، د هغو په پاکولو کې کومک کوي. کومي حلقوم یا ستونی، کله چې غذا وخوړل سي، وژول سي، دغه ژول سوي خواړه د ژبې په واسطه باندې ستونی ته داخلیږي. ستونی د مری سره نښول سوی دی، بیا دغه خواړه د ستونی په واسطه باندې مری ته انتقالیږي. دلته دوه ځایه دغه ستونی خپله نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغسې انتقال سي او هم هنجرې ته خواړه انتقال سي. په د یولا یا د حلقي ژبې په واسطه باندې د پزې لاره بندیږي، یعنی خواړه هلته بیا نسي تللی. او د هنجرې لار چې دغه د اپیګلوټیس په واسطه باندې بدلیږي، کله چې موږ خواړه کوو دغه دواړې لارې بندې سي، نو یو پزې ته هم خواړه نه دغه کیږي داخلیږي، او بل هنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخلیږي. مری دا یو ازلی ټیوب دی، په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتي متره دی. غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري، چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته پریوهل کیږي یا معدې ته ډوډۍ ځي. د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی دا زموږ په لاس کې نه ده، کله چې موږ ډوډۍ وخورو ستونی ته داخله سول، بیا نو په موږ پورې اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې راباسو یا بیرته معدې ته داخلوو. اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته انتقالیږي. معده دا یو ارتجاعي عضلي غړی دی. ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري، هم د کوچني کېدو قابلیت لري. تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د اینې څنګ ته قرار لري. دا معده چې د درو ازلی طبقو څخه جوړه سوې ده. که چیرې موږ یو مکتاز نیواخو یا پر مابینځ باندې نیمی کړو، موږ درې ډول عضلې پکې وینو. یو حلقوي عضلې دي، طولي یا اوږدې عضلې دي، او مایلې عضلې دي. دغه عضلې هم لکه مری چې و موجي حرکات لري. د دې موجي حرکات په واسطه باندې غذا د هضمي شیرې څخه هدف کیدلی سي، تیزاب یا هم نور مواد د هغو سره ګډوي، او بیا د هغه څخه وروسته کوچني کولمو ته استوي. کوچني کولمې پیچلی اوږد ټیوب دی. د بطن په منځ کې قرار لري. په لویانو کې یې اوږدوالی 6 متره دی، او کوتر یې 2.5 سانتي متره دی. تر معدې لاندې واقع دی، او په دې کې خپل انزایمونه او سفرا شتون لري چې هغه خپله وظیفه دلته اجرا کوي، تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې دغسې هضم سي، او یا هم غټ کولمو ته انتقال سي. دوی خپل پر سطحه باندې هم ویلای لري، هم مایکرو ویلای لري. دغه ویلای او مایکرو ویلای که چیرې سره یو ځای سي، د هضم کچه 600 واره زیاتوي. یعنې څومره چې موږ فکر کوو چې دلته به په کوچني کولمو کې څومره خواړه ځای سي، تر هغه 600 چند دلته کیدلی سي چې خواړه ځای سي. د هضم شوي خوړو مالیکولونه د ویلای په واسطه باندې جذبیږي. ویلای چې یو ډول رشته ډوله مواد دي، خپله په کوچني کولمو کې شامل دي. د هغه غذا چې هضم شوی د هغو مالیکولونه د دغه ویلای په واسطه باندې جذبیږي. د هغه څخه وروسته د وینې دوران ته داخلیږي، او د بدن مهمو برخو ته او حجرات انتقالیږي. غټې کولمې تقریبا 1 متر اوږدوالی لري. هغه خواړه چې نه هضم شوي، هغه د کوچني کولمو څخه غټ کولمو ته راځي. هغه خواړه مثلا اوبه کېدلی سي، شهم دي، پروټینونه دي، الیاف دي، نباتي سلولوز دي، دغه غټ کولمو ته راځي. دلته هضم سرعت نه نیسي. یعنې د کوچني کولمو په پرتله باندې په غټ کولمو کې هضم سرعت نه نیسي، بلکې دلته اوبه او ځینې ویټامینونه چې دي هغه جذبیږي. بل خبره دا ده چې په غټ کولمو کې ځینې بکتریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویټامینونه جوړوي، او کله چې په غټ کولمو کې د داخلي محتویاتو څخه جذب سرعت ونیوي، یعنې هغه څه چې زموږ په کار و هغه موږ ته ترلاسه سول، اضافي مواد یا غیطه مواد هر څه چې دي هغه د 2 څخه تر 4 ساعتو پر د بدن څخه خارجیږي.
مننه چې درسي ساعت ته غواګیاست. په درس کې خون کې د انسان د هضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل، او جالبه ده چې د درس په یو برخه کې مو واوریدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړ غدې په اتومات ډول فعالیږي، او دا غدې د خوړو د ژوولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي، او دا مواد بیا په معدې کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي. په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي د یادونې وړ بولم چې د اووم ټولګي زده کوونکي به د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د حجرې ویش ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي، او دا به ولولو چې ولې اکثرا نباتات په شین رنګ پوښل شوي. او د درسي ساعت په دوام په نهم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
دا و د نن ورځې درسي ساعت. هیله ده نننی درس سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي او هیله لرو چې ګران زده کوونکي د ښوونکو له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې لیکل شویو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او د نننی درس د ښه زده کېدو لپاره په خپلو کې پوښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
Allah, 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 All نظر